پارلمان د بلوچستان د یو اهم سیاسي ګوند مشر اختر منګل استعفاته پراخ خبرګونونه د منګل استعفاده پوښتنه راپورته کړي چې د بلوچستان سیاسي مشران څومره د پاوت د زیاتیدونکو رول په وړاندې د اولس د مشکلاتو استازولي کولای شي. د پاکستان پوځي مشرانو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د روانو حالاتو په اړه بحث کړی او دا ناکراری د ملک دښمنه قوتونو او د منفي او تخریبي عناصرو کار بلل دي. پوځ ویلي پرې به نږدي چې د ترهګرۍ ضد ورکړی شوې قرباني ضایع کړی شي. د افغان ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته سفر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته د صبر کاسه په ډکېدو ده. بل اړخ ته د ملګرو ملتونو راپورټر ریچارډ بنټ او د امریکا خاص استازي ټامس ویسټ بلکې وروستۍ شوی ترهګر برید غندلی دی. او د امریکا په عدالت کې د حماس ډلې په اوو مشانو چې په غو کې یحیی سنوار هم شامل دی د اکتوبر اوو مینیټې د حملو په حوالی سره فرد جرم ولګید. په همدې حال کې امریکا یو ځل بیا په اسرائیل او حماس غږ کړی چې د ډزبندۍ په معامله اتفاق ته ورسیږي. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره عمل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبرې خبرونه کې زفواد لامې ساسو کوربه دا وخت په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هني میاولته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بچه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات. د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ملک د پارلمان نه د بلوچستانو د یو لوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل استعفا دا خی چې په یاد صوبه کې سیاسي مشران د اولس د مشکلاتو او هلته د پاکستان د پوز د زیاتیدونکو رول په وړاندې استازي توپ کولای نشي. خاغلی منګل هم د استعفا وجه خپل بي وسی خو دلیده. نور حال د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان پر رپورت کې.
په پاکستان کې د لګکیو بلوچستان غږ د وړاندې نه په پارلمان او میډیا کې ډېر کم وو او د پارلمان نه د سردار اختر منګل استعفا په دغه کمیل آزاد کړي. خو نوموړي په خپل استعفا په ارزي توګه په بلوچستان کې د پوځي اپریشن او په دغو عملیاتو کې د بلوچستان وژنه بیا تازه کړه او د پوځي اپریشن مخ یې خلکو ته په یو جمله کې ښکاره کړو.
په 25 اگست چې کومه پیښه شوې کله چې د اپیکس کمیټې غونډه کېدانو د هغې پر د عمل کې زما په خپل حلقه کې د سلور ځوانانو مړی غورځول شوی وو. ویلې دا یې په جګړه کې وجلې دي. عجیبه جګړه ده. د یو تنکی ځوان سترګې وستل شوی وې. په هغه ظلم شوی وو. سترګې وستل شوی وې. هغه د سترګو بغیر د دوی سره مقابله کوله. لک شرم اوکړې حیا اوکړې
شرم کرو کچھ حیا کرو.
سردار اختر منګل یو خبري کانفرنس ته ویل د بلوچستان خلک غلي کولو لپاره په غوي د غداري تورونه لګول کیږي حتی چې ها قتل کړي شي.
د سردار اختر منګل د پارلیمنت سوتل یقینا د پاکستان چې کوم جمهوریت عمل دی یا جمهوریت ادارې دی د غټول لپاره ډیر غټ تاوان دی. دلته ترګری د ډیر وخت څخه ده د بموچ او دنی دی د غسی تشتون دی او دلته داسي یو سوچ او فکر ستا چې دا د ایالت حکومت یا د مرکز حکومت د مرکز پارلیمنت یا د ایالت چې کوم پارلیمنت دی دا زموږ د ستونزو حل نه دی.
د سردار اختر منګل د استعفا ورکولو پر د پاکستان د پوسټ د سر جنرالانو یا کور کمانډرانو هم کونډه کړی ده او پوسټ بیان وینا تر مخه په دې کې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بارنیو او کورنیو قوتونو پر ضد یو شمېر ګامونو اغستلو جاج اغسته دي. بلوس ملت پاله ګوندونه په صوبه کې د نارامه ختمولو لپاره پوزي حل نه خوښوي او بیا د خبرو لپاره پارلیمان جوړ شوی دی. خو چې د بلوچستان یو لوی ملت پاله ګوند مشر په پارلیمان باور نه لري نو انده څنګه ښکاری.
بلوچستان ډاینامکس ډیر تیزای سره بدل شو. الته کې یو نوې لاټ راغې مخېتا پاغې لاټ کې مولوی هدایت الله دې جماعت اسلامي والے چې هغه په غوادر کې ډیره قرباني ورکړه او بل طرف ته د مهرنګ بلوچ هغه یو ینګ فیس دې مخې تراله نو ماته داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې به اسټابلیشمنت او مهرنګ بلوچ مذاکرات شروع کړي.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو ډلې او په دغو صوبو کې ملت پاله ګوندونه په امنیتي ادارو د بشري حقوقو د سرغړونې او په زور د خلکو بدرکه کولو تورونه پورې کوي. پوز دغه تورونه ردوي. خو بیا د بيدرکه خلکو خپل خپلوان هم په پوزګو دګدي. خاغلی مینگل هم د استیفا وروسته وینا کې په روانه ګډوډۍ کې د پوزي اسټابلیشمنت رول ته اشاره کړې ده. دا هغه په استیفا د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن کمی سملې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه او مشران د هیواد لپاره غیر ضروري ګڼل به یو لوی غلطي وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، دیو اسلام آباد.
بلوس او پاکستان سیاسی قام پاله ګوندونه وایي په پاکستان کې بلوچستان او پښتنو او نور قومونو ته د حقوقي آئینی او قانوني حقونه نه دي ورکړی شوی او د پاکستان د قومي اسمبلی څخه د بلوس قام پاله مشر اختر منګل د استعفا اعلان د روانو ناانصافیو دلیل دی. خو دغه سیاسي ګوندونه او چیرونکو وایي چې له پارلمان څخه د اختر منګل دغه ډول په تادی او مایوسی استعفا ورکول د ستونزو د حل لار نه ده. نور حال د ډیو همکار حفیظ الله سوری شیرانی تاسو سره شریک وي.
بلوچ ملت پالا او د بی ان پی منګل ګوند مشر سردار اختر منګل تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د قومي اسمبلی له خپل څوکۍ څخه د استعفا اعلان وکړ. هغه وویل چې د بلوچستان د مسلو د حل لپاره پارلمان ته تللی خو په وینای چې نور مایوس دی او د بلوچستان د مسلو د حل لپاره یې غږ نه اوریدل کیږي ځکه استعفا ورکوي. د بلوچ خام پالا نېشنل ګوند مشرتابه وایي دا خبره تل مرسپینه ده چې د بلوچستان ستونزې له تیرو او یا کالو څخه نه دی هواری کړل سوی او د دې صوبې د خلکو ژغ نه دی اوریدول سوی. خو په وینای بیا هم دوی د پاکستان د جمهوری سیاست او پارلمان لار په هر حال کې غوره بولی.
دغه کې 1973 چې آئین دی او متفقہ آئین دی هغه باندې بلوچستان سیاسي ګوندونو او سیاسي کې مشرانو هغه ډیر غټ کردار ادا وکړي اور اگر آئین باندھے مطلب ڈیر شاع نستا چی اگر پاکستان حکمرانوں نے یا چی پاکستان پدا دے باندھے عمل کی زوام اس مشکلات نہ کیجی ار سڑے تے اگر حکم ملاوی جی ار قوم تک حکم ملاوی جی.
سردار اختر منګل د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی او قامپاله بلوچ مشر سردار عطاالله خان منګل زوی دی. له 1988 کال څخه په بیلابیلو وختونو کې د بلوچستان د صوبایي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او یو وار د بلوچستان وزیر اعلی پاته سوی. د اختر منګل په وینا له تیرو 15 کالو څخه دوی پر ریاست اعتماد کوي. وای د دې باوجود د بلوچستان د مسلو د حل لپاره څوک سنجیده نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر تابه هم په دې نظر دی چې د اختر منګل تر استعفا د هغه په پارلمان کې شتون ضروری دی. وای د داسې ستونزو حل د سیاسي قوتونو په یووالي کې دی.
دا زموږ د ملک یو حالات دی چې تر رسیدل دي چې په کار دي چې موږ خپل جمهوریت حق تکشینو موږ یو مشترکه لای عمل تیک او مشترکه لای عمل به زموږ د دېګد ستونزو سباس دا چې په بلوچ کې شورش دی دا چې په پښتانه وطن کې سیدا دی دا دګر دی پلان لاندې دی دا دی یو مایدی لاندې دی دنیا خپل ایجنډا لري. موږ په کار دی سپدی کې ډیر پام کبلوس ملت پال قوتونه دی کپ پلانا دی کار شي چې دی دا په کار دی چې هغه دغه د انټرنیشنل ایجنډا ته ځکه دغه وکړي چې موږ خپل وطن ته ور نه واچو.
سردار اختر منګل په پرونی خپلو خبرو کې دا هم ویلی وو چې د هغه له استعفا وروسته که د هغه پلویان او د ګوند غړي د پاکستان د کوم سیاسي ګوند برخه جوړیږي او یا وسلواله لار خپلوي نو بیا دی د هغه تور پر اختر منګل نه لګول کیږي. شنونکي په دې نظر دی چې بلوچ ځوانان له اوله هم د پاکستان پر پارلمان زیاته بروسه نه لري او د اختر منګل له اعلان سره به هغه پر پارلماني سیاست نور هم بے باور شي.
نظریاتی ورکر ارتوائی نو آغا تو نخشنی یوزی نو زار سی دو یخبر لار بدلی نو آغا خوات اولار سی یا بل خوات اولار سی دی بزی خامخا خبر لار سپا کی.
دا سردار اختر منګل پا گردون پشتون او بلوچ خان پال مشران او چیرون که پا دی باور دی چه دا بلوچستان پا لوی استونزو کی دا صوبی نامنی دا خلکو پا ناقانون توگا لادرک کیدل دا صوبی پر ساحل او ساحل و اختیار نور کول او پا سیاست کی دا استبلشمنت مداخلت دی. حفیظ الله استوری شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
دا د وی ډیو د روان چارو خبری خبرونه ده. اوس هم د نړۍ حالات. امریکا له اسرائیل او حماس نه یو ځل بیا په کلکه وغوښتل چې په غزه کې د شاوخوا یو لسمیا شو جګړې د درولو د پاره دز بندي وکړي او د حماس په ولکه کې پاتې یرغمل کسان را خوش کړی شي. په همدې حال کې د حماس په اوو تنو مشرانو د امریکا په یو عدالت کې فرد جرم لګول شوی دی. د منځنی ختیځ تازه صورتحال به زموږ همکار نصر الله خان سره شریک کړي چې د امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مې په خیر راغلی. اول خو دا کراته وایسي چې دز بندې په حوالی سره څه تازه خبرې مخې ته راغلي د امریکا نوې بیان څه دی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر د نهیا سشنبه پروس خبري اعلان تو ویل چې سل کسان یا د هغه نه زیات هغه کسان چې غیر غمال دي هغه په دې تم دي چې دزبندی وشو دی خپل کورونه ته لاړ شي. هغه وی چې نه خلک انتظار نور کول شي نه دنیا نور انتظار کول شي او نه په فلسطین کې چې د جګړې نه کم خلک هغه ځمن شو دي هغه نور توان نه لري نو په کار د چې د جګړه کې د اوربند وشي هغه په کلکه وغوښتل په غزا کې د اوربند غوښتنه وکړه. خو ملر بیا دا خبره هم وکړه چې په غزا کې دوی د اسرائیل د پوز د وګد مهاله پاتې کېدو مخالفت کوي. په دغه باندې هغه ویل چې په کار د جزر دا تړون وشي پوز د غزې نه وزي وګد مهاله نه پاتې کیږي. خو بلخوا نتنیاهو بیا چې د وای چې په د فلډلپی کاریډور یا په غزا کې هغه پوز بخامخه دغلته زکوي چې دغلته بیا حماس واک پلاس کې واخلي بیا به توان ولري بیا په وګدو کې په اسرائیل لپاره د امنیت یو غواخ جوړ شي. خو بیا حماس وای چې نه دا خبرې چې کم دي نو دا یو د تور او دا صرف غواړي چې دا د بندي چې کم ده دا مخکې پدې لاړ نشي. خو امریکا په کلکه باندې دا غوښتنه کړله وای چې پر روانو نه کېږي د خپل منځګړ نور منځګړیتوب چې څوک مصر او قطر د هغې سره به کلک فشار راوړي چې دا اوربند په یو ځای ته ورسوي.
د امریکا په یو عدالت کې د حماس په ځینو مرشانو فرد جرم لګول شوی دی. خبري جزئیات را سره شریک کړئ.
بالکل دغه امریکای په دغه عدالت په نیویارک کې چکم عدالت د فدرل عدالت پای کې دا در مقدمه درج شوې ده په دی باندې چې د 8 اکتوبر کې دی ډلایز وجنه کړی دا یا د امریکایان په کې وجل شوې دي. په دغه کې بیا د داسې دغه جوړ کړ پلان جوړ کړو چې پاک ډیر خلک وجني. خو په دې کې چکم مشران دي نو هغه په دې کې نامینټ شوې دي یا په کوم تور لګید تور جم مجرم ګرځول شوې دي. خو د دې مطلب دانه چې هغه بنې سي راولي به د دې علامتي یو دغه د چې بهر د دې ډلې څوک ملاتړ کوي پیسې ورته غونډوي نو هغه بدی مشکل کې اچوي. او بل خبر دا هم چې په دې کې د دیو سنوار چې کم ده نو یحیی سنوار چې کم د هانی نو رسته د حماس مشر شوی او د ټول نو هغه په دې کې هم نامینټ شوی دی یا مجرم ګرځول شوی دی او هغه د اسرائیل په نوملړ وانټډ نوملړ یا فرست کې دا تقریبا د زیاتو مره جیل کې تیر کړه او بیا د هغه نورسته د خوششلو کله چې د قیدانو تبادله کیدله نو دغه د اسمان یهانیت اسماعیل هانیت چې کوم وجل شو په ایران کې هغه په دې کې هم دغه د یو اعلامیا غونته جرم ګرځول وی یا باغ د سزا ورکول وی.
او روسي پښتنه دا چې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ هم د تازه نه خوتو خبرونه مخې ته راغلي تفصیل یې څه دی؟
اسرائیلی چې کوم ځواکونه دی هغه وایي چې د لبنان دی باندې بریدون شوی لسکونه راکټونه وشتل شوی دی 15 راکټونه خو د دوی ایر ډیفنس سیستم چې کوم دنو هغه نه کار کړی دی ځینې بیا په کلاو ځګونو کې لیدل دي دوی اپس بمباری هم کړی دی په دغه ځای باندې. خدا هغه مسله چې نړۍ ورته ګوري چې د سره دغه مرګ جوب لا سیوا کېدل او دغه کم تاو ترخواله چې د غزینې پیل شو د بنور سیمه ته خور شي. ایار دی په 8 اکتوبر باندې چې کله بریډ شوی د حماس لخوانو پاکي 200 پورې کسان وجل شي او پاکي 2500 زیات غزبن تختول شي. خو د یو سلوي خزر پورې چې کوم خلک د فلسطینان غو وجل شي دي نو یره هم د نړۍ سره د امریکای سره د کوشش هم دا کوي چې اوربند وشي او داسې زونه چې کوم دي دا جګړه تاو تر خوله نور خور نشي.
ډیره مننه پوره جزئیات موږ سره شریک کړل ژوند دی وسی
مننه.
اسرائیل له تیری یوی هفته راهیسی د لویدی زغاړې په شمالي برخو حمله جاری ساتلی چې د غیسی مینا د دوی په وینا د حماس او اسلامي جهاد دی ډلو ټکانې ورختم کړي. فلسطین وایي د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګه شل فلسطینیان وژل شوی دی او په جنین سیمه کې لارې او سړکونه هم تباه کړي دي. د وی ای خبريالې لندا گرینستاین له بیت المقدس نه دا رپورت را لېږلې چې زموږ همکار بختور شای تاسو ته وړاندې کوي.
فلسطینیان وای دا په غربي غاړه کې په تیرو دوه لسیزو کې د اسرائیلي پوځونو لخوا تر ټولو درانه عملیات دي. په دې کې د زیاتره بدون مرکز غربي غاړه ده چې پکې جنین او تل کرم خارونه شامل دي. اسرائیلی چارواکي وای دغه عملیات په غربي غاړه کې د ترهګرو مشران په هدف کوي او زیاتوي اسرائیلی ځواکونه تر اوسه یو کم دیش ترهګر وجل دي. حماس او اسلامي جهاد ویلي وجل شوی زیاتره د دوی د تنظیم غړي دي. اسرائیلی سیړونکو وای په غزا کې د کمزور کېدل ورستو حماس غربي غاړه ته پام اړولې ده.
In the Gaza Strip where Hamas is almost totally dismantled.
غزا چرته چې حماس په ممکنه توګه لمیانځه وړل شوی ایران او په بهر ملکونو کې د حماس مشران په دې لوی زیان خبر دي. کوم چې د دوی د مزاحمتي تحریک مرکز وو اوس هغوی د دې تاوان د سر کولو لپاره په غربي غاړه کې ترهګرۍ ته زور ورکړی چې ورته د اردن د لارې د شام لبنان او عراق نه وسله بمونه او پیسې ور وړي او د وادي اردن نه بیا غربي غاړې ته اړوي چې دغه سیمه د شمالي زلو سره لګیدلې ده.
د اسرائیل سیاسي او پوځي چارواکي وای په غربي غاړه کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوې دي چې پکې په ځای کاچا وسله هم جوړیږي.
وی ډیسکاور دټ ان جنین ان رمالا
موږ په جنین او رمالا کې معلومه کړه چې دغلته کلونو راهیسې د وسلو کارخانه کار کوي چې نه یوازې میزایل جوړوي بلکې بمونه او نور ډېر وسلې هم جوړوي. زما په خیال دغه زموږ هدف دی.
خو فلسطینیان وای د اسرائیل دغه عملیاتو عام خلکو ته هم زیان اړولې او په خصوصي توګه په جنین سیمه کې د کډوالو په کیمپ کې ډیر ورانه کړې. دوی وای په وسلو او بمونو په لټون کې سړکونه کنستلې دي چې دغه کیمپ کې تګ راتګ ګران کړې. په ځینو ځایونو کې اوبه او بجلی هم بند ده. فلسطینی سړونکو وای په غربي غاړه کې په دغه عملیاتو خلک قریدلې دي.
recently a new phenomenon
په غربي غاړه کې یو نوی لوبه پیل شوې ده. کوم خلک چې جنگیدل غواړي هغه په غزا کې د اسرائیل د روانو عملیاتو او قبضه د بدل اخستلو په جذبه کې وسله روچتوي او د اسرائیل خلاف جنگيږي.
په غربي غاړه کې د اسرائیلي عسکرو یا آبادکارانو د لاسه د فلسطینی وګړو په وجنه کې زیاتواله راغله. ملګری ملتونه وایي تیر کال د اکتوبر د میاشتې راسي روان دغه جنگ کې د غربي غاړې شپږ سوه اتیا فلسطینی وګړي وجل شوی. اسرائیل هم وای هم په دغه موده کې د دوی دویش عسكر او عام وګړي هم وجل شوی دي. د یروشلم نه د لندا گریټسټین د پاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان پوځي مشرانو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د روانو حالاتو په اړه بحث کړی او دا ناکراری د ملک دښمنه قوتونو او د منفي او تخریبي عناصرو کار بللی دی. پوځ ویلي پرې بنګ دي چې د ترهګرۍ ضد ورکړې شوې قرباني ضایع کړې شي. په دې اړه د وی ای ډیو څېړونکي اسماعیل خان په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې خبري کړې چې تاسو پام ورته راګرځو.
خان صاحب د پوزي مشرانو چې کومه غونډه شوې ده د دې غټ کې سو
درې ټکی مهم. یو خو فوج کې دنن داخلي د اکاونټیبلټي ریاض احتساب خبره شو او دا د دې شاته چې کوم دغه دې بیک گراوند دې غدا دې چې جنرال فیض احمد نیول شوې ده د فوج د استخباراتو دفتر مشرو هغه د فوج په دغه کې دغه په فوج کې فوجي عدالت په هغه مقدمه چلول کیږي. نو داغه یو خبر خو دغه برکو په کې دا ویل دا وینا په کوښ ولا چې هر څومره لوی کسي بغیر صدر رتبه د رنګ نه کم دي فوج په دغه احتساب کی. دویم غټ مهم ټکی چې کوم هغه بلوچستان کې په خبر پښتونخوا کې چې کوم پیښې کیږي د طرف کرے پاغي باندې موضوع او دریم غټ ټکی چې کوم دی هغه د سایبر سکیورټي خبر کولې چې کوم فوج غړي چې د سوشل میډیا د لارې کم ملت خطرات او چیلنجز مخ ته دي. په دې باندې خبر شو.
اسماعیل خان صاحب کومه اعلامیه چې شریکه کړل شوې ده یا تاسو هم ذکر وکړو او د ډان رسپانه کې هم پدې باندې ذکر راغلو د سایبر سکیورټي او پدې باندې یو ایډیټوریل هغه چاپ کړو ډان رسپانه او تاسو هم چې څنګه ذکر وکړو د پوز د غونډې نو څه غنې چې پوز د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو پراخولو یا غزولو فیصله کړې ده داسې اشاره ملو شوې دي
نو دغه د موضوع خو په دې باندې بحث شوی دی د خبرو پکې یو کرخه پکې داسې و چې مختلف دغه باندې په دې باندې موضوع باندې بحث شوی دی طرف کرے خلاف د پکې نو چې څه قسمه بحث شوی دی یا څه قسمه تجویزونه مخې ته راغلي دي په بلوچستان کې په خره زموږ پښتونخوا کې فوج څه پلان لري د دغه رنګ په خو د مقابلې د کولو لپاره نو ضرور ماته چلیږي چې بلوچستان کې دې شي فوج څه قسمه کاروایان یو کې سدا سمات معلوميږي دغه رنګ او دوی مده ده چې زموږ پښتونخوا کې په تاسو قتل په خیبر کې لا عملیات روان دي روزانه حکومت دا وایي چې بس دوی دې چلته کې خپل عملیات پای ته ورور سي خلا اوس هم خبره روانه ده او بیا دا څنګه ګوسیم دي چې د دې نه پس کې دي چې زموږ جنوبي اصلاح کې هم فوج عملیات په مختلف قسمه نو اوس پورې بخکارا د کی قسم فوج نه دی ویلې یا حکومت د خلاص خبر نه درغلي چې غینه دا واضح شي چې حکومت د غرنګي کم چې دا سکیورټي چیلنجز دې مخنیوي د پاره حکومت څه کول غواړي
او هم د دقیق غونډه حواله سره یو بل پښتنه لرم خداغینه مخ کې د داخله وزیر اویل دي چې جیل نه خوشی شوی کسان په ترهګره کې ککړ دي دا چاته اشاره ده او دا بیان ول را مخ ته شوی دي تاسو غنې او دا کسان چا خوشی کړی دي
د همدغه جنرال فیض حمید په وخت کې دا کارونه شوې دي کله چې هغه د ایسای د استخباراتو مشر وو هغه کابل ته تللو د تریکې طالبان پاکستان سره غونډه درلودي وي هغه نه پس بیا یو شمیر کسان دلته چې کوم دي سربندیانو د ټي ټي پی هغه خوشی کړو نو اوس حکومت یا فوج یا داخلي چارو وزارت دا خبر تسلیمي چې دا موږ کسانو چې کوم دې سره پدا کې وږي واپس لړل افغانستان ته ولتن بریدونه کوي او بل دا خبر هم کړی چې دی افغانستان سره ټول ثبوتونه هم د لکړې دي او ته وړاندې کړې دي او افغانستان یا د افغانستان چلت کې کوم مشته حکومت ته یې پرې باندې سرکارونه نه دي پورته کړې نو دا د تخ پل هغه بیانې چې کوم مخ کې کړې وای چې دا خلک چې کوم دې خوشی کړو هغه ډېر زیات مهم نو او د کوم دي سره د دي خپل د اصلاحاتي او مرکزونو پروګرام سٹارټ کړو نو دا غینه دا خوشیو خو اوس نوې حالات چې کوم حکومت ته چیلنجز راپېښ شوې دي دا غینه په حکومت اوس بیا خپل د غبو بیانې بدل کړې دا نریټیو په بدل کړو سوچ نه دا ډېر خطرناک خلکو او دا خوشیو او هغه خلک اوس لګیا دي بریج لکی په پاکستان کې په توګه په بلوچستان کې
اسماعیل خان صاحب تاسو سره خبره وکړه د احتساب خبره وکړه چې پوز ویلې چې په اداره کې دننه د احتساب کلک یو نظام موجود دی څوک دا وایي چې په خاني وزیر اعظم سیاسي حکومت مشر وو هغه پوزي عدالت راخ کل غواړي دغه طرف ته اشاره وا او څوک غني چې احتساب کیږي نو احتساب واقعي خلک په دې باور لري
احتساب موضوع چې کوم ده کنه هغه خبره ده چې کم زمیت کم خبرې ترې کړې وي د افغانستان کې د ټي ټي پی سره یا د ټي ټي پی سره کوم خاصه کوله هغه موضوع نه ده خلک غوښتنه کوي پښتنم کوي چې داسې کم خبرې شوې په کوم باندې لو نامه شوې د کم حالات او د شرایطو لاندې دا خبرې ترې شوې په چون کا وخت خو ډېر زیات طاقتور او نتیجې ته پوس کول شو نه وخت چا ته پوس کړي دي ډېر خلک دا سوچي په دې باندې عوام کړي وو خو خوشاله احسان هم کړو فوج چې کم دی اوس دی خو نیولې دی د ټاپ سټي یو کیسو سپریم کورټ تم تلو پاري کې نیولې دی خو دا غي نه زیات چې کم ټول کې لوی غټه خبر ده چې کم لاندې اوس دا مقدمه ډېر زیات مهمه شوې ده هغه دا چې دی د ریټایرمنټ نه پس هم چې کله د فوج د لړل بیا هم د په داسې سرګرمیانو کې دا او چې هغه د فوج د کمانډ د فوج د اتورټي د فوج د ډیسپلن د نظم او سق خلاف او مختلفو سازشونو کې ککړو د حکومت یا د فوج کم سیاسي کم مخالفین دي هغه سره په سازش یا په توتیا کې شریکو نو دا داسې الزامات دي چې دا غي ترلاندې ډېر زیات سنگین یو ډېر مهم مقدمه هم ده او دې کې جنرل فیض امید ته ډېر سخت سزا ورل کېدی شي د فوج د قانون ترلاندې. نو د کمی خبرې چې کیږي د پاکستان چې کم د افغانستان په حق لکم پالیسی وي هغې باندې خو نه بحث مخکې شوی دی ځکه چې ټول ډیسیشن چې څومره به کېدل دا به کلکټیولی ډول کړی وځای ټول نو هغه چې کوم دی اوس څوک هم هغې باندې خبره نه کوي ځکه چې پای کې د فوج د مشر نوالی پخوانی یا اوسنی څومره کور کمانډران هغه په دې کې شریک وو هغې باندې څوک بحث نه کوي. بحث دغه دی چې کله دې ریټایر شو نو ده بیا داسې کارونو کې لاس کار داسې کارونو ته لاس واچ چې هغې ته په فوج کې د بغاوت شک پیدا شو د بغاوت امکانات پیدا شو خطر پیدا شو نو په دغه موضوع باندې لګیا دی په دې باندې مقدمه کیږي.
اسماعیل خان صاحب ستاسو
بیا هم خراغلی د امریکې د خارجه وزارت ویاند میتیو میلر ویلی چې واشنگتن به د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د نهه یاسي شنبې په ورځ پاکستان نایب وزیر اعظم اسحاق ډار هم د امریکا سفیر سره د لیدنې په وخت د ترهګرۍ ضد جنگ کې یو ځل بیا د امریکانه د مرستو خواست کړی دی. په دې اړه زموږ خبریال عثمان خان د یو شمیر څېړونکو نظر راخیستی دی.
د پاکستان مطبوعات د امریکایي سفیر او اساګدار لیدنه او هم د امریکایي بیان په هیواد او خصوصا په بلوچستان کې د زیاتیدونکو ترهګرۍ سره تړي. که هم امریکایي وزارت د ترهګرۍ په ضد د همکارۍ په اړه بیان کې د بلوچستان ځانګړي ذکر نه دی کړی خو سیډونکو وایي دا وخت د امریکا نیغ په نیغه ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پخوا په شان په خلاص مټ سره کومک نه کوي.
اوس امریکی هو خپل امدادونه ظاهره خبره ده چې ودرولی دي خو دوی چې کم سپورټ ورکوي نو هغه زیات تر چې دی نو هغه انټیلیجنس شیرنګ باندې ورکوي یا داسې کم لاجسټک سپورټ وغیرہ هغه ورکوي یا پاکستان ته کم اخلاقي سپورټ دی هغه ورکوي. مخکې چې به کم سپورټ پاکستان ته ملاوېدو نو هغه به پیسې ورکولې د اپریشن چې کوم خاص طور خرچه به هغه به ورکوله د هغې سره سره چې دی نو موږ وګورو نو قرضې به وي هغه به پاکستان دپاره ریشیډیول شي په هغه کې به لاسانی راغله.
سیړونکي بیا وایي دوی د بلوچستان او پښتنه سیمه کې روانې بدامنۍ او ترهګرۍ په اړه د امریکې یو شان عکس العمل نه ویني او شاته منطقه کې د چین او امریکې د اوږدمهاله ستراتیژیکي او تجارتي مفادات دي.
زما څونه خیال دی چې کله امریکا وایي چې موږ د پاکستان سره ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ولاړ یو نو هغه عمدغه د پښتونخوا چې کوم د ټرایبل ډیسټریکټس دي په دې کې چې سره روان دي نو د هغې اشاره د دغه طرف ته او بل غټه خبره داسې ده چې د امریکې خو اسم د ټیروریزم خلاف په جنگ په نوم باندې یو ډیر لوی پلان دی او هغه د پاکستان نم بهر دی د افغانستان نم بهر دی.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ویان د پاکستان سره د توانای په مت کې د امریکای مرستې خبره هم وکړه. امریکا وایي دوی په پاکستان کې د توانای ضرورت او نیمګړتیاونه خبر دي خو سیډونکو وایي امریکا د ایران سره د پاکستان د ګیس لاین په حق لا حساس ده.
پاکستان سره کله چې اپریشن کین غدریو دارو کولی شي یو غا چې کمرینیبل انرژي ده نو رینیبل انرژي کې موږ دا ویلې شو چې را کم ډیم جوړول دی هغه یا رینیبل انرژي کې موږ سولر انرژي یا وینډ انرژي چې کم د ماډرن ټیکنالوژي دا هغه هغه والی سره پاکستان کو اپریشن وکي.
د پاکستان او ایران په مابین کې د ګیس پایپ لاین په حق لا ایران پاکستان ته اخیری نوټس ورکړی دی. د دې پایپ لاین نه پوره کېدو په صورت کې به پاکستان 30 بلین پورې جرمانه ایران ته ورکوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
اوس هم د افغانستان په اړه د افغانو میرمنو جنکو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبانو ته د صبر کاسه مخ په ډکېدو ده. میرمن اميري د قطري او عربي متحده اماراتو د چارواکو سره د ملاقات وروسته ویلي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په هم پاندی آل کې ریچارډ بنټ، ټوماس ویسټ او رینا اميري په کابل کې د ګل یا دوشنبه ورځې ځانمرګ بریچی پړی داعش په غاړه اخیستی غندلی او ویلی دی چې د حملې زموار کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نور جزئیات د وی وی افغان سرویس خبريال احسان الله ایوب زئی وړاندې کړي.
د افغان میرمنو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې طالبانو ته د صبر کاسه په ډکېدو ده او په دې اړه د قطر او متحده عربي اماراتو چارواکو سره خبري کړې دي.
زما پیغام ډیر څرګندو، افغانانو ته زموږ ملاتړ ثابت او پر خپل ځای دی، خو طالبانو ته زموږ د صبر کاسه نور مخ په ډکېدو ده. په کور دننه او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار د افغانانو حقونو ته درناوی دی.
میرمن امیری د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالی لانا نوسیبا سره د خپلې کتنې یادونه کړي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د اغیزو په تړه چې د میرمن امیری په وینا هدف یې په ټولنه کې د عام ژوند څخه په بشپړ ډول د ښځو حذفول دي خبرې کړې دي.
بل هیوادونو سره خبرې کول او ناسته د افغانستان په اړه فکر کوم چې دا وخت ځای کول ده، ځکه چې مونږ ورو درې کال تیر شو او تر اوسه پورې مونږ هیڅ مثبت نتیجه نه درلود. نو رینا اميري باید دا کوشش وکړي چې طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي.
په همدې حال کې ریچارډ بنټ، ټوماس ویسټ او رینا اميري په کابل کې د دوشنبه د ورځې ځانمرګ برید چپړی داعش په غاړه اخیستې په سختو ټکو غندلی او د قانون منګولو ته د برید د عاملینو د سپارلو غوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې افغانستان د تروریستانو د پاره یو ښه مخبیګار کېدلې شي، ځکه د افغانستان جغرافیا او اراضي د هغه ډلو ټپلو د پاره چې دوی ورانکار دي کولی شي خپل فعالیتونه وکړي. نړیوال او خپل اوسنی د طالبانو حکومت په دې اړه جدي معلومات ترلاسه کړي او جدي اقدامات وکړي تر څو د دغسې تروریستانو مخه ونیول شي او افغانان خپل نورمال عادي ژوند ته دوام ورکړي. په غندونو باندې هیڅ هم نه کیږي.
که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د داعش د ډلې له منځه تلو ادعا کړې، خو د دغې ادعا سره سره د داعش وسلوالې ډلې د کابل او کندهار په ګډون په یو شمېر مهمو ځایونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
یا هم خراغلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیرو دریو کلونو راهیسی دوه اړخیزه او همداراز ترانزیت تجارت لاري د خپل منځي لانجو پرلتونو پاسپورت ویزی سفری اسناد او دین نورو کشالو له عمله څو واره تړل شوی دی. اقتصاد پوهان او سوداګر وایي د پولي پرلپسې تړل کېدو تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولي او تجارت کې ناباوري را پیدا شوې ده. جزئیات فریچینواره وړاندې کوي.
اقتصاد پوهان وایي د مرکزی حکومت د غلطو پالیسیو له امله تیرو دریو کالو راهسې افغانستان سره تجارتي هلې ځلې د ستونزو ښکار شوي او هغوی ګړی افغانستان مارکیټ د پاکستان د لاسه وتلی دی. پوهان وایي په تجارت کې ګډو ستونزو د لاسه بې شماره خلک بیروزګاره شوي او صنعتونه هم بند شوي دي.
نو دینه پس پکې حکومت پالیسي او دا د ویزې مسلې او دا د پرمټونو مسلې او دا د ګاډي ډرورانو د ویزې مسلې پکې پرتی وی او د ډالرو مسلې پکې هم مشکلات وو. اوس سره سره دا د لارې بندې دل چې دینو دی په وجه زدا غړم چې آینده لپاره زون د تجارت بالکل ختمې تو طرف تر اغلې دی، ځکه چې تجارت کې کنټینیوټي مسلسل مال سپلای ډیره زیاته ضروری ده. کستا دکاني او کستا کارخانه هیڅ کله داسې او مارکیټ ته سړی نه ځي چې کوم ځای نه مال پته نه لګي چې تا ته به ملاو شي که ملاو به نه شي. نو د متبادل د پاکستان چې د افغانستان کې ډیر کار وشو او اوس هم پې کار روان دی، نو راتلونکو وخت کې د دې مسلو په وجه باندې راتلونکو وخت کې زموږ د افغانستان سره تجارت به بالکل ختم شي.
اقتصاد پوهان وایي تیر کال له پاکستانه افغانستان ته صادراتو یا اکسپورت حجم 800 میلیون ډالر ته رسیدلی او که دغه شمیرو ته وکتل شي نو د احتجاجي پرلت له کبله هر ورځ سوداګرو ته 80 کروڑ روپۍ نه زیات مالی زیان رسیږي. سوداګر وایي د جولای، اګست او سپتمبر میاشت له افغانستانه د فروټو او سبزیانو واردولو یا امپورټ کولو تر ټولو مهم سیزن ګڼل کیږي.
زمګه ټماټر زمګه انګور زمګه بادرنګ پیاز نور چکم سیوان دی انار دی دا ټول تباہ شو. په دې کې زمګه تاجرانو د ایکسپورټرانو د امپورټرانو اربونو روپې نقصان شو. حکومت هم پکې نقصان شو دا چې ټیکس بابت کې چې سمره دا ډیلی بیسس باندې ګورنمنت د ټیکسونه موصول کیدو نو هغه عمر دا ټریفک چکم جام دی او ټول لارې بند دي نو هغه حکومت تم چکم دی دا اربونو نقصان شو. او زمګه تاجران چکم دی اب ډیر تباہ شو. موږ بار بار دا مطالبات باوجود هم چې کم دي اوس پورې دي سم مذاکرات نه شو.
د پاکستان د کسٹم محکمې شمیرې ښایي د خیبر تیرا راجګل سیمې کډوالو لخوا بېګیاړي پوسټې سره ناست پرلت د لاس هر ورځ پاکستان حکومت د 50 میلیونه روپۍ تاوان سره مختای. د یادې محکمې یو چارواکي وی او وی دیوته ویلي د پاکستان سوداګرۍ مرکزی وزارت ته په رسمي توګه ویلي د لارې خلاصېدو په اړه د خیبر پختونخوا حکومت ناسو احتجاج کوونکو سره خبره وکړي.
دی وجه سره 14 روزونه د مونږ کم تجارت دی هغه بالکل ولاړ دی تش ولاړ دی. د دې اقدام سره د دوړ دوړ کم کاروباري کسان دي دا وګړي دي کې د سیزن د فریش فروټ سیزن دی د پیرشبل ایټم دي ټول تباہ او برباد شو. سبزیان دي تازه سبزیان دي فروټ دي دوړ طرف روان دي د اربونو روپے د دوړ دوړ کم کم تاجر دي او د نقصان شوی دي. بکار دا دی کہ حکومت دی بنے نردانہ غور کی دنگ کم دا کم با جو کم اشارہ بن کڑی دی دیو بنے دی مسائل حل شی تاکہ دا کم دا تجارت دی دا روان دا واش.
دا خیبر تیرا رجگل سیمینا بے کورشو کڈوالو لتیرو پنزل سورج را ہسے دا جمرود بی گیاڑی پوسٹے سرا احتجاجی پر لت پیل کڑائی او تورخام لارے تجارت د پارا پ مکمل توگا تڑلی دا. اقتصاد پوهان وای حکومت او سوداګرۍ وزارت سره په دې وخت کې هیڅ پلان او پالیسی نشته چې څنګه به افغانستان او منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره تجارت خکوي او مخ په وړاندې به بوزي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF نه د قرض د نوي پروګرام تر لاسه کولو په غرض د هغې ادارې شرطونه پوره کوي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د IMF د بورډ لخوا د مسولینو په کچه د شوي لوزنامې په منزورولو کې نور تاخير کیږي نو د پاکستان په معاشي درجه بندۍ اثر پرې وتلی شي او ورسره د ملک د پاره د نړیوالو ادایګانو ستونزې نور هم سنگین کېدل شي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې.
د تیری نه پروز د وفاقی کابینې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د قرض نوی پروګرام ترلاسه کولو لپاره چې سهم شرطونه دي د هغې لپاره ګامونه پورته کول کیږي او هیله سرګند کړه چې دغه شرطونه به په وخت پوره کړی شي. د پاکستان او IMF ترمنځ د مسولینو په کچا د و ارب ډالرو د نوی قرض پروګرام لوزنامه روان کال جولای کې لاسلیک شوی و او اوس به د IMF بورډ د دې منځوري ورکوي. د اقتصادي چارو ماهرین وای فند یو خبره پخکاره ټکو کې پاکستان تکړه دا چې د توانای په سانګه کې ورکړي کې دونکو رایاتونه به ختموي. دوی غني چې د پنجاب د صوبایي حکومت لخوا د بجلی په مټ کې اعلان شوی رایاتونه د IMF د بورډ لخوا د منزورې نه ورکول کې دوه تر شا هم یو رکاوټ کې دی شي.
جو آپ کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ گریجولی
د IMF سره د سٹاف په کچ د شوی معاہدے تر مخه نړیوال مالیاتی ادارې د پاکستان حکومت د اسپیشل اکنامک زونز او ایس آئی ایف سی لاندې جوړیدونکو منصوبو ته د هر قسمه رعایتونو ورکولو نه منع کړی دی او شاید د حتمی لوزنامې په نه لاسلیک کېدو کې دا هم یو خنډ وي.
پاکستان دا وخت د خراب اقتصادي صورتحال ګرانې او سیاسي اړی غړی ترڅنګ د امنیت د ستونزو سره مخامخ دی او سیړونکو په داسې حالاتو کې د اقتصاد د خکولو لپاره یوازنې لار د IMF څخه د و ارب ډالرو قرض تر لاسه کول بولی. اقتصاد پوهان وایي د دوستو هیوادونو لخوا د پاکستان د قرضو بیرته ستنولو مودې د غزولو په لړ کې تاخير هم د IMF د پروګرام په منځوره کې یو خند دی.
اگر هم IMF کا پروګرام نه ملا تو
پاکستان ته د IMF د نوې پروګرام ترلاسه نشو نو د اقتصادي سکوت خطر به
یو ځل بیا سر راپور تکړی ولی چې پنړیوال کچ یو ملک هم دا وخت پاکستان په اقتصاد د باور سرګندونه نه کوي او دا باور به هل پر ځای کیږي چې دا هیواد د آی ایم ایف پروګرام تر لاسه کړي بیا کول شي چې نور نړیواله قرضې تر لاسه کړي دا وخت پاکستان ته د شپږویش ارب ډالرو څخه زیات د بارانی مالی ملاتړ ضرورت دی بل دا چې سعودي عرب چین او متحده عرب امارات هم په پاکستان د ورپورې قرضونو ستنولو د نیټې د غزولو پخلی نه دی کړی
شهریار بټ وای پاکستان د چین سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د قرضونو رول ورکولو نه علاوه د اربونو ډالرو د لوالو پورونو د ستنولو لپاره په بیلابیلو لارو غور کوي د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب د تیرې نهې پر ورځ قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویلي د دولس ارب ډالرو د قرضونو بیرته ستنولو مودې د غزولو او د نور پورتر لاسه کولو لپاره د سعودي عرب سره خبرې غوس پړاو کې داخلي شوې دي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د خزو او د بشری حقوقو فعالان وایي کڅه هم د پاکستان مرکزی حکومت او صوبو په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره یو شمیر قوانین منزور کړي مګر بیا هم په دغه پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي چې لوی الټونی د قوانینو نه عملی کېدل په خزو د تشدد په پیښو کې د اف ای آر په سمتوګه درج او تفتیش نه کول دي دوی وایي په عدالتونو د بوج سیوا کېدو لکبله اکثره کیسونه د ځنډ ښکار وي چې په نتیجه کې زیاتره نورې د تشدد ښکار زنانه عدالتونو ته رجوع نه کول غوره ګڼي تفصیل د عبدالرزاق پر رپورت کې
د بشری حقوقو فعالان وای په خزو د تشدد د مخنیوي د لپاره پاکستان کې د ډیر شونې سیوا قوانين موجود دي خود دغه قوانين په سمتوګن عمل کیدو له وجې د پیښې سیوا کیږي
قوانین ډیر داسې جوړ شوی دي چې پاغه باندې کلونه تیر شو خو دغه امپلیمنټیشن رولز کدر هم موجود نه دي زه تاسو له صرف د خیبر پختونخوا کې د 2021 کې د کورنۍ تشدد د بندیز حواله سره چې کوم قانون جوړ شوی د هغه چې کوم کمیټه جوړېدلو هغه تر اوسه پورې جوړې نه دي داسې د زنانه او چې کوم کمیشن دی هغه هم د ډیر وخت نه د هغه ډیسټریکټ کمیټه چې کوم دینو موجود نه دي کدا س بیا موږ وګورو د وړ کوټوالي د واده حواله سره چې کوم قانون دی هغه 1929 نه په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې موجود دی خو دغه امپلیمنټیشن رولز هم موجود نه دي او دغه کې چې کوم کنوکشن ریټ دی هغه زیرو دی
د انګریزي ژبې دان رسپانی په خزو د تشدد د مخنیوي په حواله خپل اداري کې لیکلي چې 13 نوې وی پارلماني ادارې په کال 2023 کې په پنجاب کې د خزو پړوان دي د کورنی توتري خالد سباندې لسو زرو قضيو باندې د اندېخني سرګندول په محل په دې لړ کې د ملي ډیټابیس جوړولو غوښتنه کړي په اداري کې لیکلي شوی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا چمتو شوی اسناد لمخې په داسې قضيو کې د سزا ورکولو شرط د 2.5% ریکارډ شوی و د قانوني چارو پوهان وای په خزو د تشدد په زیات تر کې سونو کې په سمتوګه د مقدمو نه درج کېدو او د کمزوري تفتیش لوج ملزمانو ته سزا ورنکړې شي
اوس مانه سپریم کورټ ججمنټس قتل خپل کې سونو د پاره نو هغه کې ډیر کې سونه هم په دې بنا باندې کنوکشن ریټ کم شو اغه کیو مکسان کنویکټ نو شوبری شو نو داغه وجه دادا چې اف آی آر غلط شوی نو چې کله تاسو داغه بنیاد غلط کې دی نو بیا مونږ وایو چې عدالتي نظام ټیک نه دی او کنویکشن ریټ کم دی اغه نه پس چې کوم زموږ انویسټیګیشن ډپارټمنټ ته نو اغه کې زموږ په پولیس انویسټیګیشن افیسرز باندې دمرا بوجي چې اغه پراپر طریقې سره انویسټیګیشن ونکي
قانون پوهان دا هم وای چې پاکستان کې په عدالتي نظام د بوج سیوا کې دوله کبل په خزو د تشدد کې سونه په خودلی شوی موده کې نو فیصله کیږي چې په نتیجه کې زیات تر نورې د تشدد ښکار میرمنې د عدالتونو څخه د انصاف تر لاسه کولو نه ډډه کوي او بیا پټانو کې خزینه پولیس هم نوي یا ډېری کمیږي
په ټول خیبر پختونخوا کې تقریبا 1400 صرف داسې زنانه دي چې هغه په پولیس کې موجود دي او بیا زنانو د پرچې کم جنډر ډیسک جوړ شوی دی هغه په قانون په کتابونو کې یا په اشتہارات کې خو جنډر ډیسک دی خو چې کوم زنانه بیا پولیس سټیشنو ته زی او یا د غیر سره واسطه راځي نو هغه وایي چې دا عملی تور باندې جنډر ډیسکس چې کوم دي نو نه دي.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د پاکستان هیلت اینڈ ډیموګرافیک تیر کلنې سروې په اساس وایي چې پاکستان کې د 15 کالونو تر یو کم 50 کالو پورې 80% ښځې د قسمه قسم تشدد ښکار کیږي. دی زیاتې د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې لکتر لګ 55% او په زمشو قبایلي علاقو کې 15% زنانه د کورنی تشدد سره مخ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
او سند امریکا حالات په امریکا کې د ټاکنو ورځ ته نږدې دوه میاشتې وخت پاتې دی. د صدارت عہدې ته د دوو ګوندونو امیدواران ډانلډ ترامپ او کاملا هاریس خپل ترمنځ لومړی انتخابي مباحثې یا مناظرې ته آمادګي نیسي. د امریکا غا خبريال اسکات سترنز د امریکا د صدارتي کمپاینونو په وروستي صورتحال یو ریپورت جوړ کړی چې زما همکار بهشت تلاشه تاسو ته وړاندې کوي.
ډونلډ ترامپ د اقتصاد د شکېدو او د کمالا هاریس په وړاندې سخت کمپاین پیل کړی دی.
Here's what we know about comrade Kamala Harris.
موږ کامرېډ کاملا هاریس پیژنو. هغه د امریکایي ولس په ځانګړې توګه د منځنۍ طبقې کورنۍ هیڅ پروا نه لري.
هاریس په خپل کمپاین کې وایي دا ترامپ دی چې د لویو کمپنیو د مالیاتو په کموالي سره به کارکوونکي طبقې زیانمنې کړي.
د منځنۍ طبقې جوړول او غښتلې کول به زما د ولسمشرۍ یو ټاکلی هدف وي.
هغه به د نرخونو په کمولو سره خوراکي توکي ډېر ارزانه کړي او هغه به د کارپوریټ ټیاس کوونکو په نیولو سره د یوې کورنۍ مالي لګښتونه راکم کړي. اقتصاد په دې ټاکنو کې د رای ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ده. سیاسي مشاور هانګ شنګ اف وای دا یو ستونزه ده چې هاریس باید ژر تر ژره حل کړي.
هغه باید دا واضح کړي چې ولې تیل او خوراکي توکي ګران دي او ولې د محصولاتو جوړونکي حکومت ته لږه مالیه ورکوي.
د ترامپ پرستیال کاندید جری وینس وای هاریس ته رای ورکول به په امریکا کې بیروزګاری ته رای ورکول وي.
Think of all the powerful interests.
په دې هیواد کې د سود لوړه بیا ماته شوی بیوروکراسي همدارنګه هغه خلک چې شتمن شوی دي ستاسو دندې چینته لیږي. دوی بیا کمالا هاریس غواړي. د دوی د ماتولو او راستنېدو یوازینی لاره دا ده چې د نومبر په میاشت کې رای ورکړي.
د هاریس مستیال کاندید ټیم والز وای دا دیموکراتان دي چې د امریکا د قاري طبقې و حقوقو ته ژمن دي.
ډونلډ ترامپ او جی ډی وینس په ذهني توګه یو څه توپیر لري. دوی دواړه پوهیږي چې د کاري خلکو څخه څنګه ګټه پورته کړي او څنګه دوی ته د دوی حق ورنه کړي. هر یو فرصت چې دوی ترلاسه کولای شي له هغه څخه دوی ناوړه ګټه ترلاسه کوي. دوی د کارګرانو پر سر معاملې کوي.
په امریکا کې د ټاکنو ورځې ته نږدې دوی میاشتې پاتې دي. نظر پښتنې شي چې هاریس په ملي کچه د ترامپ څخه لږ مخکې ده. د میشیګن رای ورکوونکی ډیوډ مارټنز د ترامپ ملاتړ کوي.
هغه یو رښتینی امریکایي وطن پال دی. زه فکر کوم چې هغه د خپل ځان په پرتله د هغو خلکو په اړه ډیر فکر کوي چې په دې هیواد کې ژوند کوي. هغه د اولس مرسته کول غواړي.
د جورجیا رای ورکوونکی بیکاراش د هاریس ملاتړ کوي.
تاسو پوهیږئ دا 2024 کال دی. موږ بدلون او نوي روښانه راتلونکي ته اړتیا لرو.
په داسې حال کې چې د دواړو کاندیدانو کمپاین دوام لري، ترامپ او هاریس به د راتلونکي اونۍ د سپتمبر پر لسمه د ولسمشرۍ د لومړۍ مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د سکاټ سټرنز لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او د خیبر پښتونخوا د ګډ ګډ نه منتخب شوی بلدیتي غړي د احتجاجي مظاهرې په مقصد پیښور کې راغون شوې دي. دوی وایي تیرو دوه نیمو کلونو کې صوبایي حکومت د دوی په سیمو کې ترقیاتي کارونو د پاره پیسې نه دی ورکړي. د صوبایي اسمبلی خوا کې د مظاهرې په وخت پولیسو د دوی د منتشر کولو د پاره اوخي بهون کې ګیس هم استعمال کړي او ځینې مظاهره چان یې گرفتار کړي دي. مود سرشاد دغه احتجاج کوونکو په اړه باندې دا رپورت را لګړی دی.
دا د خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعو نه راغلي منتخب شوي بلدیاتي استازي دي کوم چې دوه نیم کال وړاندې د هغه وقف وفاق او صوبه کې د تحریک انصاف واکمنۍ کې منتخب شوي وو. دوی د پیښور جناب پارک راغون شوي ګیله کوي چې دې دوران کې هیڅ کوم حکومت دوی ته د بنیادي ترقۍ لپاره پیسې نه دي جاري کړي. دوی وایي په لاندې سطح اوس خلکو کې مایوسي په خورې دو ده.
د ادم تعاون په وجه باندې زمنګ هغه نچلی سطح باندې چې کم ان سی بی سیز دي هغه محروم دي او ډیر زیات اشتعال دي. مونږ دا هم یو د ازار تشويش تاسو په وساتات کو که داسې حالات نشي شاید زمنګ نوې کل نسل د داسې قسمه ته کې د سیاسي اکټیویټونه بیا هغه د په پښالات.
زبیر علی زیاتی د 2019 بل دیاتی حکومتونو قانون لاندې انتخابات کړو خو دایت د دونی مقالو تیری دو با وجود نه اختیار ورکړی شوی دی او نه د بلدیاتی کارونو د پاره پیسې. وای موجوده حکومت سره د تیر شپږ میاشتو کې د دای سلور غونډې شوې دي. وای صوبایي حکومت د دای 90% غوښتنې منلې وي او د 10% نه بلدیاتی استاد پشاشیو خو هغه هم عملی نشوي.
مکه محمود خان چیف منسٹر او هغه سره احتجاجونو کو بیا مې عمران خان ته احتجاجونو کو بیا دوا کې ټیکر چیف منسٹر ممتاز صبح کې راو هغه ته احتجاجونو کو او بیا یو منتخب حکومت راغله دي چې هم د دې ویژن او د دې میشن وو او دې مون سره چې کوم دوبر روانه کړه دا نو آیته هي قابل افسوس ده. پرون مونږ چیف منسٹر سره میټینګ شوې ده میاش مکه زموږ میټینګ شوې او دا یو جمله ده چې زه ان سی بی سی لا فن نو ورکوم.
ماسپخین دغه مظاهره چان د جناب پارک د صوبایي اسمبلی طرف ته لاړل او دغه ته سړک د هر قسمه ټریفک د پاره اوتړلو خو پولیسو په دای اوخ کې بیاون کې ګیس او کوته کې ورولې چې نتیجه کې اته مظاهره چان معمولی زخمی شول. د دوران کې پولیسو دولس مظاهره چان گرفتار کړ خو بیا یې زر پرې خودل. صوبایي گورنر فیصل کریم کندی په بلدیاتي غړو تشدد غندلې او صوبایي حکومت ته ویلي د بلدیاتي غړو غوښتنې دی واوري. دیو د بلدیات صوبایي وزیر ارشد ایوب سره د رابطې هڅې وکړې خو هغه په دې اړه د سوینا نه ډډه کوله. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
او بل رپورت دا چې بلوچستان کې په تیرو لسو کلونو کې د کتابونو تر شلو زیات دوکانونه تړل شوې دي. دوکانداران وایي د کتاب اخیستون کې اوس ډیر د کتاب اخیستون کې البته اوس ډیر کم دي. د څیړونکو باور دا دی چې د خراب امنیتي وزي او د موبایل ټلیفونونو د زیات استعمال لکبله د کتاب د مطالعې رجحان اوس ډیر کم شوی دی. په دې اړه زموږ همکار حمید سمسور لکوټ نه دا رپورټ را لګولی دی.
پنځه پنځوس کلن روزالدین غزنوي له تیرو دوو لسیزو څخه کتابونه پلوري. بیایي شل کاله له مخې په کوټه کې د غزنوي کتاب کور په نامه باندې دوکان درلودی خو اوس د سړک لغاړي پر تړه باندې کتابونه پلوري. بیایي چې له مخه به د ورځې تر لس زره روپۍ زیات کتابونه پلورل کېدل خو اوس یې ګراکان د نه څه برابر دي.
دوکان خو نه اوس کرایه ولاړه دی. پنځوس زره څه کم دوکان نشته پر جنار روډ باندې. د خلکو خو نو تاته معلوم ده په موبایلو په نورو شیانو پیسې ورکوي. په کتاب ته بس دغه نه وي. کتاب ته هېڅ دغه نه سته. دا دغه ده کرایه نه باید ځوانانو بس د کوټې والا خو بیا بیخي دغه دي.
پنځه ویشت کلن عصمت الله ریړۍ چلوي. که څه هم تر درېیم ټولګي پورې زده کړې کړي دي خو د پښتو د کتابونو د لوستلو سره ډېره مینه لري. دی وایي چې کتابونه ډېر ګران دي.
دا بیر پیدا لري معلومات ډیر کتابونه نسته کې در ملک معلومات کستا پاکستان په کتابو خپل معلومات ساده افغانستان په کتابو خپل معلومات ساده د نور محمد طارق کتابو خپل معلومات ساده راما مابا په کتابو خپل معلومات
د کوټ شهر د کتابو د دوکانونو مالکان وی چې په تیرو دوه لسیزو کې دلته پر باچا خان چوک جنا سړک ارچر روډ سرکولر سړک باندې تر شلو زیات دکانونه تړل سوی دي. د دوی له خولې چې اوس د کتابونو کاروبار په ټپه درېدلی دی، چې په زیات شمیر د کتابونو په دکانونو کې اوس د وسلې د ګوټو دکانونه او بینکونه پرانستل سوی دي. دکانداران وی چې یوازې د اسکولو د کتابونو لپاره خلک راځي، نور د کتابونو اخستونکي نه لیدل کېږي. د تعلیم د څانګې پوهان وی چې په پاکستان کې د کتاب د مطالعې او د اخستونکو رجحان ډیر کم شوی دی. دا یواد په کچه په لایبریریان کې به پخوا د خلکو شمیره زیاته وله، خو اوس هغه ډول نه ده. زیات شمیر خلک خپل وخت پر موبایلونو باندې تیروي. څېړنې ښایي چې په پاکستان کې هر کال په اوسط ډول باندې په 40 کروڑ خلکو کې هر سړی یوازې په اوسط ډول باندې 6 پیسې پر کتاب باندې ورکوي. ګیلپ سروې وایي چې په پاکستان کې 50% خلکو ودوی ته ویلي چې دوی د کتاب مطالعه نه کوي. څېړونکي وایي چې له 13 لسیزو څخه د نورو لاملونو سره سره د رواني تراګرۍ، تندروي او د بدامنۍ پیښو د کتاب ویونکې ډیر کم کړی دي.
امن امان صورتحال ډیر خراب دي، د شرګردي دي اور بیروزګاری ډیر زیات شوی دي. کوټ شهر کې یو دوه لایبریری دي، خلک پڑھای شي مطلب لې رزي ولی کې دلته ماحول نه شته، دلته مایوسی ډیر زیات شو. خلک اتل لزی لاهور تا اسلام آباد کمپټیټیو ایگزام تیاری کوي، نو چیرې شي نه کور کې شو شرابه دي، لایبریری نشته، نو بیا کتابونه څوک سکي.
دکانداران وی چې کتاب ګران سوی دی، بلکې خلکو هم د اخستلو توان له لاسه ورکړی دی.
یو موبایل هغه په 6000 زره 10000 15000 روپۍ باندې دغه کې، نو هغه پیسې چې ولاړې حالته ولاړې، په پیکیج پیسې ولاړې، نو کتاب ته نه دی پات.
ماهرین وایي چې زیات شمیر ځوانان خپل ډیر قیمتي وخت د کتاب پر ځای پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، چې په دوی کې د کتاب د کتلو رجحان مخ پر ختم کېدو دی. چې دا نه یوازې د حکومت بلکې د ټولنې د هر وګړي لپاره د فکر وړ خبره ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د وی ډی وار ډیرو خدمونو لیدونکو او اوریدونکو، دا واز موږ د نن ما خوستان د روانو چارو خبری خبرونه چې تاسو مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. دا یادونه غواړم موایم چې که تاسو غواړئ دغه پروګرام او همداشان زموږ نور پروګرامونه او نور رپورټونه وګورئ او واورئ، نو کولی شئ هر وخت زموږ د فیسبوک او همداشان د یوټیوب او د ویب سایټ او نورو سوشل میډیا پانو تلار شي. آلته دا پروګرامونه پراتی دي، او نور رپورټونه هم کولای شي. د ورځې د ورستوي خبرو نزان آگاه وساتي کاغه د پاکستاني کده افغانستاني کده سیمه او کده نړۍ وي. نور نو تاسو په پخ خدای سپارم. علامه ملشه تربل خبرونه شي بیا تاسو خدمت حاضری کو. تاسو نه اجازه پاړم.
میں کیا پاکستان میں اسلامک بینکنگ واقعی سود سے پاک ہے؟ پاکستان